السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د پیسو کنګلېدو ستونزې ډېرې کړي. طالبان هم وایي چې دا پیسې باید آزاد شي.
د کنګل شوو پیسو راخلاصېدل د افغانانو حق ده او تاسو پوهېږئ چې افغانستان نوی له جنګه وتلی، فقر او مشکلات سره مخ ده، وچکالي ده.
ملګري ملتونه څو شېبو کې د افغانستان په اړه غونډه پیلوي. پر ارزښت یې د چارو له کتونکي سره خبرې کوو. کندهاري سوداګر وایي د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنی کړی.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اوړيږي، نو که تاسو اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خورئ، دغه میوه به ټول مشتقات وي.
او افغانستان کې د ځنګلونو بې درېغه پرې کېدو ته اندېښنې.
بدبختانه ووایم چې سخت یاري چلیږي او د زموږ ښکلي نښتر او ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تر استانه شو، احمد تکل استودیو تر غلې چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړی.
سلام. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر طالبان له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړي. د مسایناک قرارداد دی چینایي شرکت وایي چې په مناسب وخت کې به د دې کان د استخراج چارې پیل کړي. او ایران وایي ډېر ژر به له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې پر برخلیک بیا خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په ژنیو کې په نننی نړیوال کانفرنس کې به له افغانستان سره د مرستې لپاره له $600 میلیون زیاته بسپنه راټوله کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اګست په 15مه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. ملګرو ملتونو او مرستندویو ټولنو ویلي دي چې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر نور هم زیات کړی دی. تمه ده چې په نننی کانفرنس کې به ښاغلی ګوتیرش په ژنیو کې په دې غونډه کې حضوري ګډون وکړي. خو د شاوخوا 40 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین وصل شي. د راپورونو له مخې روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته د بشري مرستو د استولو د هڅو په ترڅ کې غذایي مواد او درمل واستوي. روسي رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله د خبر ورکړی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر طالبان له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړي. میشل بسلی نن د وږي په 22مه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانستان په یو نوي خطرناک پړاو کې دی. ځکه ډیری ښځې او د اقلیتونو او د مذهبي ټولنو غړي د خپلو حقوقو په خاطر ژوره اندېښنه لري. میرمن بسلی زیاته کړه چې د طالبانو د ادعاو برعکس چې وایي د ښځو حقونو ته درناوی کوي، طالبان د دې په وینا په زیاتېدونکې بڼه ښځې له عام چاپېریال څخه څنډې ته کوي. تاجکستان د هغو 200 افغانانو له ډلې چې تېره شپه له ګډ سرحده د هیواد ته اوښتي وو نیمایي برخه چې ډېری ښځې او ماشومان دي منلي. د تاجکستان د جنوبي ولسوالۍ همدانی په سیمه ایزه اداره کې څو سرچینو نن ازادۍ راډیو ته ویل د افغانان په سیاحت سیمه کې له 5 سیم څخه د هیواد ته اوښتي وو. خو دا نه دي ویل شوي چې دا کسان څه وخت د تاجکستان قلمرو ته ننوتي دي. د سرچینو په وینا له دې ډلې شاوخوا 100 کسان د پلازمېنې دوشنبه په لمنو کې یوې سیمې ته بیول شوي او پاتې 100 بیرته افغانستان ته اړول شوي دي. دا معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د افغانستان په شمال کې نږدې یوه میاشت مخکې د جګړو له تودېدو وروسته یو شمېر افغان پوځیان او عام خلک تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته کډه شول. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای یو الوتکه چې نړیوال بانک چارتر کړې وه له افغانستان د خلکو د ایستلو په هدف نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. د جرمني خبری آژانس د پی آی ای د ویان عبدالله حفیظ خان په حواله راپور ورکړی چې د دې شرکت یوې بوئنګ 720 الوتکې له کابله د سفر د قانوني اسنادو لرونکي شاوخوا 80 کسان اسلام آباد ته ولېږدول. یوې سرچینې چې اژانس یې نوم نه دی یاد کړی ویلي، په دې الوتکه کې له اسلام آباد 9 مسافر چې ډیری ژورنالستان و کابل ته ورسېدل. د پی آی ویاند وایي کابل ته له پاکستانه چارتر الوتنې به د اړتیا په اساس ترسره شي، او زیاتوي چې بله الوتنه د چهارشنبې ورځې لپاره پلان شوې ده. پی آی هیله ښودلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ عادي الوتنې به ډیر ژر بیا پیل کړي. د جیانګ شي په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، او په مناسب وخت کې به د مس عینک د مسو د کان د استخراج پروژه عملی کړي. د دې شرکت رئیس جینګ گاو چینګ نن په یوه آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. جیانګ زی او د ام سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 150 کلونو لپاره د مس عینک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. د اټکلونو له مخې د دې کان د مسو زیرمه له 11 میلیون ټنو زیاته ده. دا تړون د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال افغان حکومت او د دو چینایي کمپنیو لاسلیک کړ، خو د مخکنی ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د ناامنیو له کبله چین له دې پروژې په شا شو. او رستای خبر داده چې ایران وایي ډیر ژر به په ویانا کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه خبرې بیا پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن په تهران کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال همداراز وویل تهران د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته پر خپلو اټومي بټیو د څار اجازه ورکړې ده.
در چارچوب پادمان آژانس بازرسی‌های
دایدرا د شوی موافقه په چوکاټ کې د تفتیش او څار چاري پر مخ بیا یو خود پارلمان د فیصله په اساس لدی اخوا نور ستمو اجازه نه دا ورکړي.
خطیب زاده وویل چې ایران قطعا د تملری چې د خبرو نور اړخونه به د ویانا په خبرو کې ریالیستیک وسیږي، او په عین حال کې خبرداري ورکړي چې ایران به د 2015 کال د اټومي موافقه له اصولو بهر هیڅ اضافي ژمنه ونه کړي. د ویانا په خبرو کې چې په اپریل میاشت کې پیل شوې پر ایران سربیره برتانیا، جرمني، فرانسه، روسیه او چین برخه لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د امریکا له خوا د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د دې هیواد په اقتصاد منفي اغیز کړی دی. د دې خونې د مسؤلانو له قوله د امریکا د پریکړې د افغانستان خصوصي بانکونه هم اغیزمن کړي او نشي کولی چې په خپل وخت سوداګرو او پانګوالو ته خدمات وړاندې کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي پیسو ته کم لاسرسي سوداګري هم کمه کړي او په بازار کې د توکو بیې پورته کړي. نن په کابل کې یو شمیر سوداګر او د سوداګریو د خونی مسولین په همدې هدف جرګه شوي او د خپلو ستونزو د غږ پورته کولو په اړه یې له طالبانو هم غوښتنې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا له خوا د افغانستان د ملي شتمنۍ له کنګل کېدو درې اونۍ وروسته د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دې هیواد په اقتصاد د دې کار د بدو پایلو خبر ورکوي. د دې خونی چارواکي وایي د متحده ایالاتو د افریقا لامل شوی چې د افغانستان اقتصاد له ټولو خواو سخت زیان وویني. د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس مومن وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د افغانستان اقتصادي فعالیت تر ټولو ټیټ کچې ته را رسولی دی.
دغه د بانک د پیسو کنګل کېدل پر ټولو پر ټولو تجارت ترانسفر او داخلي تجارت او صادرات پر منفي اغیزه کړې ده.
په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی د عامل پلاوي غړی خانجان الکوزی بیا وایي د افغانستان د ملي شتمنۍ کنګل کېدو د افغانستان په خصوصي بانکونو هم منفي اغیز کړی او د دې بانکونو فعالیت یې محدود کړی، ځکه دوی نشي کولای چې د پیسو په لیږد رالیږد کې خلاص مټ ولري. دغه په خبره افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له هغه راهیسې چې خصوصي بانکونو خپل فعالیت محدود کړی د پیسو د لیږد په برخه کې ستونزې راپورته شوې چې د وارداتو د کمیدو سبب شوي او له همدې امله په بازار کې لومړني توکي هم کم او بیې پورته شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له متحده ایالاتو غواړي چې د افغانستان کنګل شوی پیسې بیرته خلاص کړي. دا خونه پر طالبانو هم غږ کوي چې د خصوصي بانکونو د فعالیت د پراخېدو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي څو د پیسو د لیږد رالیږد په برخه کې شته ستونزې پای ته ورسیږي. طالبان هم هیله خی چې امریکا د افغانستان ګنګل شوی پیسې بیرته خلاص کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د ګنګل شوی پیسو راخلاصېدل د افغانانو حق ده او تاسو په افغانستان نه ویلې جنگ وتلې فقر او مشکلات سره مخ ته وچکالي ده خلک یې ستونزې لري باید دغه پیسې چې منجمې شوي دغه هڅه زر اخلاصي د افغانستان د خلکو اقتصاد ته ګټه وکړي.
خو دا ډله بیا د خصوصي بانکونو د یو مخیزې پرانستې په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د بانکونو د یو مخیزې پرانستې سره ځکه احتیاط کیږي چې په خلاصېدو سره به یې د کرنسۍ قیمت ډېر ولویږي چې بیا به یې کنټرول سخت وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خصوصي بانکونو فعالیت یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود دی او د خدماتو بهیر یې هم د تل په څیر نه دی. د دې سربیره که څه هم طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړي خو خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو بهیر په ټپه ولاړ دی. د اندېښنو ملګري ملتونه هم مجبور کړي چې نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوړې کچې غونډه وکړي. غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې د بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره په سملاسي ډول څه ډول مرسته وشي. دا غونډه داسې حال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وړاندې نږدې 13 میلیونه وګړو بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د طالبانو د راتګ او جګړو له امله دا شمېره نوره هم پورته شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم ویلي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا IMF ته په کار دي چې هغه نږدې 340 میلیون ډالر چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره کنګل شوي آزاد کړي.
ومردل چې په کابل کې د سوداګرۍ خونی مسولین له نړیوالو غواړي چې کنګل شوی پیسې بیرته آزاد کړي. طالبان هم ورته غوښتنه لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی تر څو شیبو پورې ملګری ملتونه د سویس په پلازمینه جنوا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپله د لوړې کچې غونډه پیل کړي. د دې غونډې کوربتوب خپله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش کوي او ګډونوال هم د وزیرانو په کچه د غړو هیوادونو استازي دي. دغه غونډه په داسې مهال کې پیلېږي چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو او تمه ده چې د نن غونډې په ترڅ کې به د شاوخوا 600 میلیونو بشري مرستو د راټولېدنو غوښتنه وشي. ورزو د دې غونډې په ارزښت د سیاسي چارو له کتونکي یاسر احمدزي سره خبرې کوو چې دا غونډې او داسې ورته نورې راټولېدنې له نږدې څاري. احمدزی صاحب ستړي مشي راځي په پایل کې اوریدونکو ته وایي چې د ملګرو ملتونو دا غونډه څومره ارزښت لري سره له دې چې نړۍ تر اوسه د طالبانو د رسمیت پیژندو یا نه پیژندو په اړه باندې کومه غوڅه پرېکړه نه ده کړې، اما دا بشري موضوع ده. څومره په کار ده چې بشري موضوعات سیاسي نه سي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه ډالۍ کوم. راځي اول نه چې تنها مونږ بلکې ټوله نړۍ باید افغانستان د یو ادرس نن سبا ونه پیژنید. هلته افغانستان تر اوسه پورې هم یو دوه ګونی ادرس لري، یو دا چې د افغانستان عام وګړي دي، یو دا چې د افغانستان اوسنی حکومت دی. د اوسنی حکومت پر اساس که موږ مخکې لاړ شو یا نړۍ ورسره مخکې لاړه شي نو تابن موږ به د یو غټ بشري ناورین سره چې اوس هم پکې ښکېل دي متاسفانه خلک، دغه ناورین به لا بدتر سي. اما که چیرته موږ د دغه ادرسه چې د عامو خلکو کوم غوښتنې دي په دې سترګه افغانستان ته وګورو نو زه بیا فکر نه کوم چې موږ ستونزې لا زیاتې کړو، بلکې د ستونزو د حلېدو په اړه به موږ بحث کوو. په هغه حالت کې تاسو وګورئ له سیاسي اړخه اوس طالبان په هغه کچه کې نه دي چې نړیوالو سره ښې اړیکې ولري او بالاخره د یو نوی حکومت په شکل وشي کولای ټول ولس ته هغه خدمات چې په کار دي ورته هغه خدمات تر سره کی. حتی ډیر ابتدایي خدمات دي، هغه دوستان چې په کابل کې مثلا هغوی ښه معاشونه درلودل، وظایف درلودل، حتی هغو هم له لوږې سره نن سبا مخ دي، ځکه چې یو غټه کورنۍ د مدو ورته یو محدودیت د $200 په اونۍ کې ورکړی چې د خپلو پیسو نه د اقل هغه استفاده نسی کولای. نو دا په دې معنی نه ده چې تنه د 13 میلیونو افغانانو شاوخوا خبره ده، په زما په اند د ټول افغانستان خبره، ټول افغانستان د لوږې سره مخ دی او لا به مخ سي.
بلې، احمد صاحب، دغه د ملګرو ملتونو نننۍ غونډه چې د لوړې کچې غونډه بلل کیږي، خپل کوربه انټونی ګوتریش د دې سازمان منشي، څومره مهمه اغیز درلودلی سي او د 600 میلیونه ډالرو د راټولېدو هیله ترې کیږي؟ آیا دوی به وکولی سي چې بالاخره د افغانستان د روان بشري وضعیت ته چې ناوړه بلل شوی د حل لارې چارې پلان مهال کې ولټوي؟
زه فکر کوم که چیرته دوی واقعا بیروکراسی په کې ونه کې ډیر یو ښه پیلامه ده د افغانستان د وګړو لپاره چې دغه ناورین د مخنیوي لپاره د اقل یو ښه ګام وي. اما که چیرته قصه د بیروکراسۍ وي او ځینې هیوادونه په دې اساس چې دوی دغه موضوع سیاسي کړي او بیرته اخوا ته سیاسي تړاو ورته ورکړي د طالبانو د رسمیت پیژندو او نه پیژندو سره، نو بیا فکر نه کوم چې دا ورته په ختم آمسی. اما که چیرې فقط د بشر دوستی پر اساس دغه موضوع مخکې لاړه شي او دوی ژر اقدام وکړي، نو طبعا دغه سې غونډې او ناستې ولاړې ډېر کومک کولی شي، ځکه دلته د افغانستان د 15 میلیونو شاوخوا نفوس خبره ده او نړۍ ته پکار دی، ځکه نړۍ افغانستان هم د نړۍ یوه برخه ده چې په دغسې اساسو حالاتو کې دا نه تنها افغانستان سره مخ شوي بلکې نور هیوادونه هم په دغسې ناورینونو سره مخ شوي دي. اما مهمه دا ده چې دغه سه خدمات او دغه کومکونو چې بالاخره له افغانستان سره به وشي، دلته یو ښه مدیریت په کار دی، ځکه د افغانستان شته حکومت باندې دوی مثلا دغه باور کچې تر هغې نه ده چې هغوی په کې ښکیل کاندي، نو څوک به وي چې د دغه د امپلیمنټیشن یا د تطبیق لپاره به عملي ګام په افغانستان کې پورته کړي. یعنی دغه هم د نگرانۍ موضوعات دي چې په دې اړه باید جدي پام وسي، چې بالاخره اول خدا چې دا موضوع باید ډیر جدي په پام کې ونیول سي چې وخت په ځای نه کی، ځکه ورځ تر بلې وګړي له لا بدبختۍ سره مخ کیږي، دا باید زر تر زره دغه اقدام وشي او د عملي کېدو چار.
وسته پښتنه نن سهار فلیپ ګاندي چې دا ګراندي چې دا د یونیسیار مشر دی، دای هم کابل ته رسیدلی دی، پرون د قطر د بهرنی چارو وزیر هم تللی و کابل ته. تاسو اتمن جریان کې نن دغه غونډه پیلېږي. مجموع کې د افغانانو لپاره دا تګ راتګونه دا غونډې په څه معنا کېدلی شي؟ آیا خزیری ورته ویلی شو؟
خزیرای خو د اقل په دې خپل لومړی خبرې تر اعظم که چیرته نړۍ ځان ګوښه ونیسي، بالاخره دا ټول افغانستان له بدبختۍ سره مخ کوي، که چیرته تر هغې چې طالبان د نړیوالو هغه غوښتنې یا هغه ستانډردونه چې نړیوالو ورته مخې ته ایښي تر څو هغه منل کیږي او پس له هغې بیا دوی اقدام کوي، دا به فکر کوم چې ډېر به ځان شوی وي او ولس ته به ډېر زیان رسېدلی وي. اما دا چې دوی تګ راتګونه کوي دا په کار دي همداسې شرایطو کې، نورو هیوادونو کې دا مسایل مخته راغلي مخکې مو عرض وکړ، نو په داسې حالت کې د افغانستان ګوښه پرېښودل او د دوی پوښتنه نه کول دا به یوه غټه او ستره جفا وي د افغانستان سره. باید لا هم د نړۍ مختلف هیوادونه په دې مسایلو کې ځان ښکیل کړي، راشي افغانستان ته او حالت له نږدې وڅاري تر څو هغه واقعیتونه چې په افغانستان کې نن سبا شتون لري په هغه باندې ځان پوهي او هغه قدمونه چې ورته په کار دي باید وایخلي.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه. د سیاسي چارو کتونکو یاسر احمدزی وو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې پر ارزښت خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د همدې بشري وضعیت پر مسلو کې پاتې کیږو. د غزنی اوسیدونکو وایي کې یوې خواته کاروبارونه په ټپه درېدلي او ډیر خلک بې روزګاره شوي، نو بل خواته هغو مرسته نشي ګټلی چې د کورنۍ گزاره یې پرې وشي. دوی وایي ګرانۍ سره بیخی هر څه په ښار کې له ستونزو سره مخ شوي او هر خوراکي توکي چې دوی رانیسي د تیرو میاشتو پرتله یې په بایو کې زیاتوالی راغلی دی. دغلته سوداګر او دکانداران هم د ستونزو خبره کوي چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په غزنی کې ډیری خلک د اړتیا وړ توکو بایو له لوړېدو څخه سر ټکوي. دوی وایي یوې خواته بیکاری او بلې خواته سختې ګرانۍ ملامته کړې ده. نرخونه له کنټروله وتلي او هر سړی په خپل سر د خپلو توکو د خرڅلاو لپاره بایې ټاکي.
نن محمد خیر دا په غزنی ښار کې دغه کوچنی موټر چلوم، په خاص بول تیل به په 30 روپۍ یا په 20 روپۍ باندې والا موږ ته دغه یو څه نه څه واره کول، اوس یو لیټر تیل په 15 افغانۍ ځي. دونه ګرانه ده چې بېخي والا کم پخوا به ول سره وګوتلو په 200-300 تیل به مرواچول، 800 روپۍ کار بنګل، اوس 600 روپۍ تیل راچو، هغه 600 برته نه پرکی.
عبدالستار د غزنی ښار په بیرګیټ کلا کې د وړو په منډۍ کې د دوه لاسو په مزدورۍ بوخت دی. دای تقریبا 50 کلان دی خو وايي د وکاسیزه کورنۍ سرپرستی کوي، بل څوک د ګټې وټې نه لري. عبدالستار وايي پر وطن طالبان حاکم سول، د اشرف غنی حکومت یې نسکور کړ، خو ګرانی او بیکاری ورسره خوراسوه. ژوند له کثرت ابي په غاړه کې راولیدلای دی. نسم کولای چې د دغه ګرانۍ بیا پرې کړم.
قیمتي بيخي از اندازه بلو شده.
ګرانۍ بيخي به اندازې لوړه شوې. کاروبار نشته، خلک په سختو جنجالونو او ستونزو کې راګیر دي.
نور آغا هم تقریبا څلوېښت کلن دی او د اتو ماشومانو پلار دی. دای د غزنی ښار د غنمو په منډۍ کې جوالیتوب کوي. نور آغا وایي تر دې وړاندې ښه و، دومره څه یې ګټلی سول چې کورنۍ ته یې وړي وای، خو اوس د ګرانۍ له امله نسي کولی چې د کور تر اوهدې ووځي. زیاتې ګرانۍ له خلکو لاره ورکه کړې ده.
گرانی خپل اوش ترسیدلی، کار نشتا. موږ له موجوده نظام څخه د بیو د کنټرول او د اړتیا وړ شیانو بیرته ارزانه کېدو غوښتنه کوو. د خلکو غم دې وخوري.
خو د غزنی ښاروالۍ د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر عنایت الله عرفان وایي هڅه کوي چې د بیو د لوړېدو مخه ډپ کړي. نوموړی زیاتوي د ډالرو لوړېدل او له هېواد سره د ګاونډیو هېوادونو لارې بندېدل هغه ستونزه ده چې ګرانی یې رامنځته کړې ده.
و هر کی خلاف نرخنامه اگر مثلا عمل میکنه،
هر څوک چې له ټاکلي نرخنامې څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره کیږي. په تیر نظام کې موږ د سرغړونې په غبرګون کې د جرمې سیستم درلود، خو اوس هغه نه لرو. اوس هغه کسان چې له نرخنامې سرغړونه کوي دکان یې لاکو مهر کیږي.
ښاغلی عرفان زیاتوي تازه وړاندیز داسې وایي چې د جریمې سیستم بیرته فعال کړي. که د غزنی ښاروالي د بایو د کنټرول ډاډ ورکوي، خو ځینې نور کسان بیا دلته ډیری سوداګر او دوکانداران په خپل سر د توکو د بایو په ټاکلو تورنوي.
زه بورجان کوچم د منډۍ له علاقانو څخه. دا بالکل غلطه خبره ده چې دوکانداران په خپل زړه باندې په دا مال باندې زیاتې پیسې اچوي تر څو هغه قیمته بیه خرڅ کړي.
غزنی هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي سختو جګړو ځپلي، بېوزله، غریبان او د دوو لاسو په خوړو بوخت کړي دي.
پر غزنی سربیره کندهار کې بیا سوداګر وایي چې د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنی کړی.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهاله په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه بدرول. خو د تیرې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر خصوصي بانکونو د یوه طرزالعمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزالعمل په اساس خلک کولی سي د یوې اونۍ په جریان کې $200 او 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي. خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسي برابرولی. د کندهار سوداګرو په یوه غونډه کې د افغانستان بانک له مسؤلانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دې پرانیستل سي. د قاري ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسؤلان د خپلو کارکوونکو تنخواګانې نسي ورکولی.
کچینه دغه بانکونه یا امارت اسلامي مشرتابه زموږ و میریت زموږ په پیسو ته نظر ثانی ونه کې او قش نظر ته ونه ګوري. زموږ دبل میاش کوم لاړ شي کال مګر دولاړي نو چې زموږ کال د تجارانه دی ولاړي، زراعت مو سره ولاړي، صنعت مو سره ولاړي. نو تجارت چې دی هغه د ملت زړه دی. زموږ پیسې کچې دی مرته نه کړه په دې او ته کې په ګرته کې بانکونه نه کړه. وسم کڅوک ایاتان غواړي زموږ سره ولاړ شي. پاکستان ته اره ورځ په پیسو باندې د مزرانو د تجارانو سره جنگ دی. لاس پنځلس جنگونه کیږي. خلک بازار دي د سارا او سامانونه راوړي. خصیه په نغدو په نغدو پیسې هم نشته. په پورې وکي هغه زوړ پور غواړي نه نوی وکي نه زوړ. د موټر د چیر پیسې تجاران نه لري.
د اجی عبدالاحد په نوم د وچې میوې یو سوداګر وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې دوی نسي کولای چې خپلې پیسې هیواد ته را انتقال کړي او یا هم له هیواده بهر د صادراتو لپاره یې ولیږي.
نو موږ تر د تیرې یوې میاشتې څخه موږ نسو کولای چې خپلې پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رایې وړو او د خپلو پیسو څخه کار واخلو. موږ میوې استولې دي په خارجي ممالکو کې، هلته مو خرڅ کړي دي یا مو هلته پرتې دي. نو پیسې مو هم هلته پاته دي ځکه چې د حالاتو په وجه باندې موږ خپلې پیسې نسو را انتقالولی. او کمې پیسې چې مو را انتقال کړي دي افغانستان ته راغلي دي، په د خصوصي بانکو کې پرتې دي، یعنی تقریبا په میلیونو ډالر دی.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګل سو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیسې پر سوداګرۍ بد اغېز کوي او سوداګر دې تاړ کوي چې په کور دننه له پانګونې لاس واخلي.
زما د امارت د مسولینو څخه غوښتنه دا ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ نه 1.5 میلیارډ ډالر سرمایه د افغانستان کنګل ده، هغه باید د سیمې د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي مثال په هغه کې ډېر رول چاینا چین لري په هغه کې روسیا او پاکستان او ایران دا بعضې همسایه ملکونه ډېر رول لري چې د هغو په همکاریو په همغږۍ باندې باید دا زموږ سرمایه رایله شي که چیرې رایله نه شي دلته فقر راځي په وجود باندې او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجی محمد داود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي که بانکونه خپل فعالیت په بشپړه توګه پیل کړي نو ډیری هغه سوداګر چې خپل شتمنۍ د وروستیو تحولاتو مخکې رایستلې بیرته بانکونو ته داخلې کړي او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل سي.
داسې ډېر تجاران شته چې د $2,00,000 سرمایه وه په داره شي په دادغه کې $1,00,000 وویستل کور یې شي دي اوس کور د ده لپاره یو دا مشکل دی دا وام ورسره شته چې اورکې نه سي یا بل نه سي او که بانکو ته ورکړې له بانکه بیا رایستلی نه سي نو تاسو د بانکو ته اجازه ورکړئ تاسو پیسې ورشروع کړئ زوم ستاسو ته به دونه پیسې نه وباسئ لکه بیرته چې تجاران چې دا په کورو کې ښي چې دا بیرته بانکو ته ورکړي او بیرته بیا جمع کېږي خصوصي بانکونه یې بیرته ستاسو ته رېږدي. اوس زه تاجر هم څه خپیرات کړی نه سم پیسې څنګه ورواستوم هغه ما ته وایي که چې بانک ته ورواځي څه وده زه نه غواړم ما ته یې نغدې راوړې کېږي زه د کندهاره څه څنګه پیسې ورم
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر اجی نصر الله زهیر د سوداګرو یاد ستونزو ته په اشاره د افغانستان بانک له مسولانو وغوښتل چې د سوداګرو بانکي حسابونه دي ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. د ښاغلي زهیر په وینا په افغانستان کې صادرات او واردات واړه په ټپه درېدلي چې ورسره په ښارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي او خلک د قحطۍ سره مخ سوي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي نو که تاسې اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خوري دغه میوه به ټول موږ ته پاتې بزاز به مو هم تاواني تاجر به مو هم تاواني زمیندار به مو هم تاواني نو په دې مطالقه موږ ستاسې ته دا غوښتنه کوو چې په دغه نوې هفته کې دغه د پیسو پروګرام په هر رقم چې کېږي که موږ ته وایست موږ مرکز ته پسې ځو ته یې په خپله به درې واره د ورځې خبرې ورسره کوي چې دا خلک د داسې مشکلاتو سره مخامخ دي.
په کندهار کې د افغانستان بانک مرستیال محمد نعیم اکبري د سوداګرو د دغه ستونزو له اورېدو وروسته وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د دې بانک د نوې پالیسۍ پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د فیصدۍ له مخې له دوی سره شریک کړل سي.
د افغانستان بانک د نوې پروسیجر چې هغه په فیصدیو باندې ټاکل شوی دی او انشاءالله هغه په اینده هفته کې ستاسو سره شریک او بانکونو ته هم زموږ د خواست څخه دغه هدایت شوی دی چې صرافانو ته او زما په خیال چې تجاران هم په کې شریک دي د هغوی اکاونټونو ته د همغه کټګوري په اساس باندې ډالر او افغانۍ هغه کې د افغانستان بانک د نماینده په توګه باندې تاسو ته ټولو ته د ډاډ درکوم چې د پیسو کمبود موږ نه لرو هر څومره پیسې چې وي هغه سته دي دلته انشاءالله هغه ټولو ته موږ ورکولی شو.
په افغانستان کې د بانکونو ټکني حالت د سوداګرو ترڅنګ عام افغانان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. بیروزګاري او ورځ تر بلې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي.
تاسو لا پیغامونو
ورا بس خبرې کوم لغمان نو ورو را دلته بس کارونه به حساب کتاب دې سه لګړ واټ دغه حکومت راتلو سره امنیت راغله د پدې امنیت باندې خو ډیر خوشاله یو نور مشکل نشته چې بانکونه د خلاصې سره افغانان د خلاصې شي. او سلام
د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته وایلی. طالبانو دا سنای کومه چې انتخاب کړای دی مفت د منلو وړ نه دی ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم مفت نه دی ورکړ نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي.
سلام وکیل سالم د کندهار ولایت مې اړیکه نیولی ده. دا هیله لرم د طالبان د مشهور چارواکو څخه چې ښځو ته په حکومت کې باید چې څوکۍ ورکړي ځای ورکړي نو یو خور باید چې یو خور تلاشي کوي په یو ځای باندې مخدر مواد مخه نیسي نو دا هیله لرم چې ښځو ته باید هېر نه شي په هر وخت یو فعال ځای کې ښځو ته ونډه ورکول شي او کلي نړیوال به هم طالبان په رسمیت ونه پېژني که متاسفانه خدا نه کړه طالبان ونډه ورنه کړي. سلام
سید نصیب الله سلیم د کندهار سمې اړیکې نیولې ده. دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي. خدای دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي. هېڅ چای نشته، هر څه ګډوډ دي. کوشش دې وکړي چې موږ اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي ترڅو شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ بیې راکمې شي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.